درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې یو افغان یې په دې تور نیولی دی چې ګواښ یې کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دغه کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او وویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې دغه افغان وګړی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیس لخوا نیول شوی دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنکړل، خو دومره ویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د خراغلاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت روس له دې چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبه د ملي ګارد په دوه عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچې او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلې، لیمو، جامې، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبې په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرش دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړه توګه تړل شوی اعلان کړ. تیره اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداري ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړې و چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولی شي ملکی الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیرو دو نیولې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په محل احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبه په ورځ ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یو اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکني بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی، د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړې. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ وویل چې د بایسته سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا پیل شوی پشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخوانی دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو په زده کړو ټینګار کوي.
د تحصیل زمینه برابر نشي زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مختار به په افغانستان کې مثلا
متحدو ایالاتو افغانانو ته ویزه ورکول درولي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیسلرونکي څوک چې دي د دې داسېسونه ځنډولي دا څه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ورله مخه مخامخ یو.
په کابل کې د کبانو د غوښو بیې اوچتې شوې دي.
غریب سړی خو بیخي په خلم نشي کې خسته.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړې ده چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د وی باثباته او له تاوتریخوالي پاکې ټولنې او راتلونکي ترلاسه کولو کلی ده. خو له زده کړو یو شمیر محروم نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافی نه دي او له عملی اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اروپای ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو لپاره د زده کړو اړتیا را برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو لپاره د اروپای ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن لخوا پیلېږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره عملی کومونه پورته کوي. اروپای ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له 13 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې له 6 ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوې دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو اصلو نور راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړ زده کړو یوې محروم انجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور سي د شنبې په ورځ د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل
که د تحصیل زمینه برابر نشي زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مختار به په افغانستان کې مثلا ځکه د یوې مور په واسطه شاته طرف ته یو نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم لار ته هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې له تعلیم څخه بې برخې شي نو دا
یوه بل انجلۍ چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع سوې ازادي راډیو ته وویل دا وایي زه د یوې افغان انجلۍ په توګه احساس کوم چې یوازې خبرې کول او کمپاین کافي نه دي او د دې پیغامونو تر څنګ موږ عملي اقداماتو ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان نجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو بورسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه پیلیدونکي ناورین پیل نښه ده. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلې ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي. متاسفانه په افغانستان کې چې د ولس او د وګړو د نیمایي برخه پرمخ پکتا مکتبونو د پاندون دروازې بند دي. طبيعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې دي ثبات په ما په مقابل کې دا یو ستر خند جوړیږي او دا خند رامنځته کیږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوره هیڅ د انجنونو پر زده کړو محدودیت لګولای خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د قوس په څلورم ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د انجنونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. خو نوموړي زیاته کړې چې هیله مند دی چې په افغانستان کې به د انجنونو د زده کړو برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د انجنونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده. خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کړی دی چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین په 5مه ورځ یوناما پرون په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محروم شوي دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین په 5مه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9مه یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې خزې د عامه ژوند څخه لرې کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپاین هر کال د نومبر له 15مه د دسمبر تر 10مه تر سره کیږي. یو سکه کالیه د یوناما لوري ل افغان مرمنو سره ودرېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دغه په یو بیان کې ویلي کله چې خزې د کاروبار ل لارې ګټ تر لاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې به وزله کیږي. پام دې حال کې اوشمیر هغه مرمنې چې واقته د طالبانو ل بیا ځلې رسیدو وروسته د بیلا بیلو محدودیتونو لامل به دندې شوی وای ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نه دولتي مؤسسه کې کار کوي هغه د خپلې شپه کسي کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري.
نو نو واره فامیل ما بودم دیگه اینا رو بیکار و بیروزگار روی یتیم برادرم از خانم برادرم زن بیوه هم شیرا ایتم مکار میکنم و نمو روز و روزگار خدا میشه اینو مدار و مدارم و پسندادم که خلاص از دیگه صبر خدا همو زندگی به ناکام پیش میبره یک کار و وزیبه باشه چون ماشای بلند مکار میکنم این صد افغانیم در این روز و روزگار مباره من کفایت میکنم اما نیست.
مرسل چه په اقتصاد وزارت کی دنده در لوده اوس محل بیکاره ده هم ورته شکایت لری.
مشکلات اقتصادی خودم فعلا زیاد شده بعد نظر به این محرومیت های که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
در خوزو در حقون یو شمیر فعالان په افغانستان که در خوزو در سنزو پاره اندیښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې کنړیواله ټولنه د سنزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یو برخه بل منځ لاړ شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و به یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي داسې مهال چې واقع ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو خزینه حمامونو ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د خزو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه د نومبر په 25مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د 13-2 کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر سلويخ سلنه زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه خزې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یونامه د سرپرست